سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شي او سه احمد زیم تاسې ازادي رادیو اوري تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ له 1928 کال رئیس هر کال په مختلفو شهرونو او عناوینو منځل کیږي ساکل د سو ژبو زده کړته وده ورکول او د دوه اړخیزو تفاهم اصول لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی دی یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو رئیس میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړلی شوی دی تر راپورونو مخه تازه شمیرې خو چې اوس په افغانستان کې اته سلنه خلک لسوات نه پاتې دي راپور وايي د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي په برېټانیا کې او افغان ډیپلوماټ چې نه وړي نومي وخصل شي ازادي راډیو ته ویل چې د جمی پر از برېټانیا د بارلو چارو وزارت له خوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول غوتل چې د سپتمبر 28 مده د افغانستان سفارت درازه وتړي د پداسې حال کې چې د طالبان حکومت له سفارت نه سو مدمخ کې غوښتي و چې د ډلې د بارلو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبان له خوا د سفارت کنسولي خدمات باطل اعلان شو یا د سرچینو ورچې د برېټانیا د رانه چارو وزارت ویل دي چې د سفارت چارې بد طالبان راستو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی بد سفارت دروازې تړلې وساتي ویل شو چې د وزارت افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوی ورځي وخت ورکړی چې لبرټانیا ووزی او هم په دغه وخت کې پاتې شي تر اوسه د برټانیا د بارانه چارو وزارت ډېر رسمي تبصره نه کړي او په لندن کې د افغانستان سفارت هم د دې سفارت د تړل کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي دا د افغان سفارت چې په لویدیځي ودونه کې تړل کیږي تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلې وو طالبان په غورولت کې درې خزې او سلور نارینه په مهزر کې په درو وهلې دي د طالبانو سره محکمې د شنبه پورس پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر پی وی خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې درې خزو ته له کور د تیښتې په تور او سلور نارینه او ته د زنا تور د سزا ورکړل شوې ده د طالبانو د حکومت د سره محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو نه دیش درې وهلې او دوی په درې او دوه نور هغه په سلور کلون باند هم محکوم کړي دي له کور په تیښته تورونو خزو څخه هم یوه ته نه دیش درې او یو کل باند سزا ورکړل شوې او د نوري په نهويش درو او سلور میشتیم باند محکومی کړی دي د بشری حقوقو نړیوال سازمان په ورور د طالبان لخوا په مازر پر خلکو د سزاګانو په لیکول غندلی او د خلکو د بشری حقوقو پر خلاف بللی او طالبان په بیلا بیل ولایتونو کې پر خلکو په مازر کې د سزاګانو په لیکولو ته دوام ورکړی دی د فرانسې امنیتي ادارو په ورستوي کې و ایرانی جوړه په اروپا کې د یو دانو د وژل لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده فرانس پرنس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي و چې د دوتنۍ چې نارینه عبدالکریم نومیږي او څلور دیرش کلن دی او ښځه صبرینا یې درې دیرش کلنه ده د ساکل د ساور په 15 نیول شوې دي فرانس پرنس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په جرمني او فرانسې کې سو یو دان ووژني او د مې په میاشت کې د پاریس په محکمه کې رسمي او تورن شول چې دغه دوه کسانو نیول کېدو راپور لمړی د پنځشنبه په ورځ فرانسوي ویبپاڼې خپور کړ او د همدې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي اسرائیلی رسنیو د دغه وخت په بیلابیل غارونو کې د حکومت پر ضد د لوی لارینونو خبر ورکړی دی ویل دي چې لارینکوونکو د غزې په تړنګ کې د پاتې يرغمل شوی کسانو د خوشی کېدو لپاره د سمدسي چارو غوښتنه کړې ده د لارینونو تیر مخام وشول چې اسرائیل پر جنوبي سیمه د حماس د فراتی ډلې د بریډ دی ولسمې میاشلې لپاره کېدو سره برابر ده حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروریستي ډنه غني د تیر کال د اکتوبر 8 نیټه پر اسرائیل بریډ وکړ د لارین تنظیمونکو په تلابيب کې د لارینونو شمیر شاوخوا 15000 اړکل کړي خو د خار پولیسو د لارین د پراخوالو د شمیرو په اړه څه نه دی ویلي د تل ابیب بیت المقدس او کرمی کارت په ګډون په ځینو خارونو کې په مظاهرو کې درغمر شوی کسانو د کورنۍ غړو ویناوي کړې وي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ په برېټانیا کې د افغانستان سفارت ترل کېدل وړاندې با په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکړو
خو بیا یو ډاکټر راته ویلې چې هغه بیا ماته فیزیوتراپی
ځینې افغانان وایي د فیزیوتراپی په کولو سره یې روغتیا په برخه شوې ده
خو بیا یو ډاکټر راته ویلې چې هغه بیا ماته فیزیوتراپی مساج راک او فیزیوتراپی مراته وکړه
روزګان کې بازګران د ژورو څاګانو زیاتوالي ته اندېښمن دي
روزګان کې ډېر برنه ول سوي دي چې په ډېر سات کې دي بل د پېچې برنه د پېچې خراب دي
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل ټاکل شوی د روانه سپتمبر میاشتې تر پای په بریټانیا کې د افغانستان سفارت اوتړل شي. په دې سفارت کې به برحاله کارکونکو د قونسلي چارو مسول ازادي رادیو ته ویل چې د جمعې پر ورځ د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان له سفیر زلمی رسول نو غوښتل شي د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازه وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کېدو وروسته به آن په بریټانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کیږي. د خبرې په بریټانیا کې شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
په تیرو دریو کلونو کې په بریټانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریټانیا کې د افغانستان سفارت کې یو برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو مسول ازادي رادیو ته وویل ټاکل سوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
جمعې پر ورځ سفیر ورغوښت زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل سي. اوس چونکه دغه اخره کې څه مولوي کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوحه کې وسپارلي دي هغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک مشن مکمل بند کړي. نو ډیپلوماتیک مشن څه بند شوی هغه سره قونسلي بندېږي پوشان بندېږي سفارت مور لکېږي. نو وسم د دې میاست اخري ورځې د اخیر په مغ ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یو یا ترازی د وزارت خارجي بوی له څه شایان څه تسلیمي ورکو.
په بریټانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې پر رسمي پیزندل سوای حکومت نوی رامنځته سوای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لیات سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریټانیا کې یو شمیر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټی او مالک افغان ازادي رادیو ته وویل
دا به ډیر بد عواقب ولري ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ځوان کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورت او تمدید نه نیولې تر تذکره او همداسي تر ویزا او پولیس د دیغه بندیدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري.
ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي ځکه چې د سره به برتانوي مشت افغانانو ته ډیر ستونزې پیدا شي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان بلته پناه په بریتانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او کنه دي.
تر اوسه د بریتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلای و. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویلا راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چاري به اعتبار وګڼل سوي. دا اقدامات وروسته له هغې کیږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی بي اعلانې په خبرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلي و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
ټاکر شوی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا و 15 مخونه چې پکې به د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه هم بحث کیږي. سبا د شنبه د سپتمبر په 9 پیل شي. د غونډې په اجنډا کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خبره شوې راغلي چې غونډې ته به د سازمان د بشری حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي او پیاده برخه کې د سازمان کمشنري د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه خپل راپورونه وړاندې کړي. نور جزئیات د سړک کار په راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 15مه غونډه جوړه شي، یو شمېر افغان جنوي تر اوسه د غونډو دوی ته څه نه دي ورکړي او دا سازمان باید د طالبان حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض لپاره ځواب ویلو ته اړ کړي. یو له دوی څخه چې پر ښځو د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له کار کولو بې برخې شوی، د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دې غونډې موږ هیله من کړیو ځکه نړیوال کولای شي چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اکله معلومات حاصل کړي او دا چې افغانستان خلک څومره ډېر مشکلات ګالي. او یوازې غونډه بسونکې نه ده، باید طالبان ځواب ورکړي چې ولې افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي او ولې د افغانستان خلک دومره مشکلات ګالي.
خلاصه کړو به برخی او انجلی چې د هم نه غوړی نومې پر راپور کې واخیستل شي، د ورته نظر تر څنګ زیاتوي چې تر اوسه دغه د دې په خبره تش په نامو غونډو دوی ته هیڅ نه دی ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا چې تر ننه کومې غونډې نیولې دي، هیڅ کومه ګټه نه ده کړې. تر اوسه پورې د نجونو پر مخ د بهنتونونو او د مکاتبو دروازې بندې دي. لا هم نجونې حق نه لري تحصیل وکړي، لا هم د خپل شرعي حقوقو څخه بې برخې دي. زه دغه غونډې ته هیڅ هیله نه لرم.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا و 15مه نوبتي غونډه کې به د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه هم بحث وشي. د دې غونډې چې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9مه به پیل شي، په اجنډا کې راغلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د بشری حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ به په شفاهي ډول د دې هیواد د بشری حقوقو د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي. ښاغلی ریچارډ بنټ هم د سپتمبر په 15مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په وخت ماښام شپږنیمې بجې د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه خپل معلومات د بشری حقوقو شورا په دې غونډه کې وړاندې کړي. دغه شان په دې غونډه کې به د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه خپل راپور چې په دې هیواد کې د بشری حقوقو د سرغړونې او نقض لپاره د حساب ورکولو انتخابونه او پروسې شامل دي وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشری حقوقو او مدني ټولنو نوي بنسټونو هم د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. دوی د سپتمبر په 6مه په دې پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشری حقوقو د نقص د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. دی یادونه ده چې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر په غو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ به د دې سازمان د بشری حقوقو شورا غونډه کې وړاندې شي ویل شوی چې پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو فرمانونو او اقداماتو لري د ښځو او نجونو بنسټي حقوقو او ازادي محدوده کړي او په عام او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د طالبان حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پوره کېږي سخت چلندونه په تیره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کېږي چې له امله یې نړیواله ټولنه د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د وای بریدونو د وروستۍ څپې په لړ کې د تېرې شپې په بریدونو کې شمېر ولسي اوکراینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. پاینال کې د اوکراین ولسمشر په خپل واد کې د نن د روسیې د وای بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د رادیو پراپور جزئیات ورشه ساکت سوړندې کوي.
مننه اوسې جانې. تېر شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼ اوکراینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړې چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکی د سپتمبر په 8مه نیټه ناوخته په یو ویډیو کې وویل چې تېره اونۍ روسي ځواکونو پر اوکراین باندې له 800 څخه زیات د ټانک ضد توغندي، نږدې 300 شاهد ډرونونه بمونه او لشپیتو څخه زیات بالستیک توغندی وشتلی دي. هغه ویل دا طرح یوازې په یو لار په ډاډمنه توګه بدیدلی شي او هغه دا چې د روسیې پر پوځي هوایی ډګرونو د هغوی پر پوځي اډو او د روسیې ترهګري پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایی ځواک په وینا روسیې د سپتمبر د 8 او 8 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال له بلګروت سیمې څخه څلور رهبری شوي توغندي او درویشت ایرانی سخت شاهد ډرونونه توغولی دي. په ټلګرام کې په خپاره شوي دې بیان کې زیاته شوې ده چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د هوایی دفاع توغندیو ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولې دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تیر شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومي ښار کې یوه بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي چې پکې یو دوه کلن انجلۍ او یو اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکرایني څنګه د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کس د دونیتسک سیمې په میکولایف کا ښار کې پر یو هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه دوه کسان د ناسرګند چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یوه فابریکه کې وژل شوي دي. د کیف پوځي ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کنډوالو لاندې وي. دوی زیاته کړه چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یوه دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والی ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والي ویچسلا ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایی دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایی هدفونه یې نسکور کړي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر د میاشتې تمنیټه د فیزیوتراپی له نړیوال ورځ سره برابر ده. ځینې افغانان وایي چې د فیزیوتراپی په کولو سره یې روغتیا په برخه شوي او د درملنې دغه بڼه ګټوره ګڼي. په همدې حال کې د دغه برخې ځینې متخصصین وایي فیزیوتراپی یوازې د معلول کسانو لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ګټوره ده او ټول ترې استفاده کولی شي. د افغانستان د فیزیوتراپی ټولنه چې له زرو څخه زیات فیزیوتراپیستان یې په بیلابیل دولتي او خصوصي روغتونو کې کار کوي وایي چې باید د فیزیوتراپیستانو بستونه په دولتي روغتونونو کیزچ نورحال پدیرا پورک
یو شمیر هغه کسان چې بدني سونزې تجربه کړي وایي د فیزیوتراپی خدمتونه ل بیا روغتیا سره مرسته کړي ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد ولی دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې څومره دوران دي د کرکټ لوبي پر مهال په ملا کې سونزې پیدا شو خو له فیزیوتراپی سره حالت ښه شوی.
نو دلته مې ډېر زیات دوايانه موکړې انجکشنې مې وکړې ټابلیټې مې واخیستلې نو ډېر دوی ډاکټر سیبانو راکړه اس نخه کېدم نو هتاه په موټر کې چې کلا کېنا سلام ماته ډېر زیات درد کو خو بیا یو ډاکټر راته ویلې چې هغه بیا ماته فیزیوتراپی مساج راک او فیزیوتراپی مراته وکړه. په ما غورز ورسلګ یو څه ناصر انیخ شوم په هله یو هفته مکمل مې دا کورس وکړ. یو هفته بعد ان شاء الله بالکل رو جوړ شوم.
د دغه برخې ځینې متخصصین وایي چې فیزیوتراپی له طبي برخو څخه یو هغه ده چې د بدني سلامت او روغتیا لپاره ترې استفاده کیږي او په ورته وخت کې د فیزیوتراپی د کولو هدف د درد کمول، د عضلو د پړسوب کمښت، د عضلاتي قوت زیاتوالی او د فزیکی زیانونو مخنیوی دی. د فیزیوتراپی د برخې ټرینر ډاکټر صدیق الله ازادي راډیو ته ویل چې دغه خدمتونه د ټولو ورزشکارانو، باردار مرمنو او هغوی چې عضلې سره نیولې وي ګټور دي.
فیزیوتراپی هم برای افراد معلول و هم برای افراد غیر معلول.
فیزیوتراپی هم معلول او هم هغوی چې کوم معلولیت نه لري ورته کیږي. په دغه خدمتونو کې ډول ډول تمرینونه شته. له وسایلو څخه په استفادې د جسمي سلامت او په ورځني چارو کې د دردونو کمولو سره مرسته کوي.
په همدې حال کې ځینې هغه کسان چې فیزیوتراپی ته اړ دي او په سختۍ لګښتونه پوره کوي وایي چې دولت باید په روغتیایي کلینیکونو کې د فیزیوتراپی خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کړي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو رمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هیڅ شرایط کې افغانستان از باید خیلی چیزا را بر مریضا فراهم
کنه. افغانستان کې ستونزې ډېرې دي او باید روسي خدمتونه وړیا وي، ځکه چې خلک د درد او رنځ له کبله له منځه ځي. نه شي کولای چې درملنه وکړي. خدمتونه وړاندې شي خلک به هوسا شي. زه همدا اوس د ملا درد لرم.
د افغانستان د فیزیوتراپی ټولنه وایي چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سره د شوي هوکړې لمخې په شخصي روغتونونو کې د فیزیوتراپی د هرې جلسې بیا ل 200 څخه تر 250 افغانۍ پورې ده. د دغه ټولنې د مسولینو په وینا روسي کلونو کې په افغانستان کې د فیزیوتراپی خدمتونه خشوي او د محل لزر څخه زیات متخصصین په دولتي او شخصي روغتونونو او ځینو موسسو کې کار کوي. دغه ټولنې د نشراتو او معلوماتو مسول افتخار احمد احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل، د معلولو په کورنۍ او جګړو کې د زیانمنشو کسانو شمیر ته په کتو لا ډیرو فیزیوتراپیستانو ته اړتیا شته.
موخه د ټولنې په حالو زلو په حوزوي شفاخانو کې د فیزیوتراپی اضافه شو، په ولایتي شفاخانو کې همدارنګه په ولسوالۍ په سطح خو تشکیل کې د فیزیوتراپیستانو تعداد ډیر کم دی، معلولین ډیر زیات لرو. موږ په حوزوي روغتون کې داسې حوزوي روغتونونه موږ لرو چې څلور فیزیوتراپیستان پکې مقرر دي، نو دا څلور فیزیوتراپیستان خو صرف د یوې ولسوالۍ او معلولین ته هم بسنه نه کوي، خو حوزوي روغتون ته بسنه کوي چې په حوزوي روغتونونو کې د فیزیوتراپی تشکیل زیات کی، په ولایتي روغتونونو کې همدارنګه د ولسوالۍ په سطح.
نو موږ وایو هر کال ځینې فیزیوتراپیستان روزل کیږي چې باید د هغوی لپاره د فعالیت زمينه برابر شي څو خلکو ته ډیر خدمتونه وړاندې شي. خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر میاشتې 8 نیټه د فیزیوتراپی نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په کال 1950 کې په دې هدفونو مول شو چې په ټوله نړۍ کې د ټولنې د سلامتیا لپاره د فیزیوتراپیستانو د کار د اهمیت په اړه عامه پوهاوی وشي. سږ کال د دغه ورځې شعار فیزیوتراپی سره د ملا درد کمښت دی.
د کندهار روزګان لارې مسافر موټر چلونکي د لارې له خرابلې شکایت کوي. د غلاره د وګدو جګړو پنځاودونو او سیلابونو لامل ډېر زیاتې ویجاړې شوې ده. د طالبان حکومت د دې لارې جوړول غواړي. نور حال په دې راپور کې.
له کندهار څخه روزګان ته غزیدلې سړک چې هر ورځ ګڼ شمیر مسافر او موټر چلونکي پرې تګ راتګ کوي.
اولادونه خراب شوی دی چې ولایت روزګان ته ځم چې د افسر کې د افغولې چې دوا ساعت هم دوه نیم ساعت لار وته خو اوس 15 ساعت تر رسیدلی.
عبدالقاهر چې له کلون رئیسی پر دې لار موټر چلوي د لاري د خرابوالي لامل شکایت کوي. اوای چې په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال اړ دی چې د لارې په وجدو کې په ساتونو ساتونو انتظار وکړي. د عبدالقاهر په وینا یو شمیر عجل ناروغان چې له روزګان څخه کندهار ته د درملنې لپاره وړل کیږي د سړک د خرابوالي لامل په نیمه لار کې سا ورکوي.
لار دوانه خراب ده چې ابل پیرا د حضرت لمه یو د نکښنی د تور کتل کاش چې ګرځیدل په تنوچی کې په مټر کې وپاس دا کښنی مریضه نور معلومات مې نه دی سره کړی خو په شپخانه کې جواب ورکړی چې ویره سو کندار ده تور کتل کاش چې ګرځیدل دی دلته تنوچی تر ورس دغه وپاس بیا مې غټ 4 متر ته پلاس ور کړی چې خازه پر دی خورانم بل مریض عمر سره هغه مې غټ پلاس ور دا جال مریض د پاره دونه ده چې هم سل په سل خطر ده سل په سل خطر معنا دا مخه چې بارانو نه و دا ار مانده ته 3 ساعت 4 ساعت یعنی دا ویان مانده ته خلک شپې لا وکړي.
د راز محمد په نوم د کندهار روزګان د لاري یو بل موټر چلونکي وایي د لاري د خرابوالي لکبله د موټرو پرزه جرجر خرابيږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې لاري د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات وکړي ترڅو د خلکو د تګ راتګ اسانتیا برابر شي.
لاره ولې چې خراب ده بل څه کې پدوی مې پيوه میاش کې څلور جړې جمپینان په ختم کړي دي پيوه میاش کې د شاه جمپینان په ختم کړي دي ورور ټیرونم پر دغه رقم کړي دي بل نو وس لار دی چې ګسره کې دغه نه د چله یو مریض ریوزا پر ورسې یو کارو کتار پر سره برابر کړي دغه لار نه بل خو نه چې به جوړ شي د لار په بارانو کې خو نه به خېسل فصله کې تکلیف دي بارانو نه خو نه غدې شرمنده راس پر ارمنده باندې بارانه سړی پر وتل سي نه د پر وتو امکان لري سړی پر پریوځي.
په ورته باغ کې د میرزا محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو مسافر وایي د دې لارې خرابوالي سفر وشکړی دی. د نوموړي په وینا دا ستونزه د مسافرو لپاره نه یوازې ستومانه کوونکې ده بلکې د هغوی ورځني کارونه هم زیانمنوي.
دا دونه تکلیف دی لاند لار ده یو سات یو نیم سات لار ده مش په درې سات را رسید په درې نیم سات را رسید دا داسې بج کنج لري خراب ده مندو وړې ده او بل جکان يم جوړ دي معمولی کار غواړي د کارم ولاکه غواړي زموږ سره حکومت سم کاری وکي معمولی کار غواړي مریض نو دغه په تکلیف ته پر لارې چر را رسید چې یو سات وخت لري هغه په درې سات را رسید بیا نو دغه تکلیف
بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د جنوبی زون د ټولګټو چارو تخنیکی مسول شیر حسن خوشیوال د کندهار روزګان د لاري د موټر چلوونکو او مسافرو د شکایتونو په خبرګون کې وایي چې د دې لاري د جوړولو پروسه روانه ده او اوس مهال د شاولی کوټ د ویان تر حدود پورې کار بشپړ شوی دی او تر روزګانو پورې به په اساسي ډول ترمیم شي
او کار معمولا په شروع کړی دی د سرکاري باغ نه تر ویان منده پورې چې د شاولی کوټ ولسوالۍ هلته رسیږي هلته پورې زموږ د پلچکونه واشونه او ډمبر ګرده انشاءالله پوره شوی دی شولډر باندې هم کار روان دی نو کوم مشکلات هلته وو هغه مشکلات مو تر حده پورې حل کړی دی انشاءالله نو اوس موږ کوشش کوو چې د شاولی کوټ ولسوالۍ نه تر کوم ځای پورې چې د سړک خامه دی هغه هم 40 کیلومتره کېږي هغه 40 کیلومتره انشاءالله مو تر د ژمی رسېدو پورې د قندهار او د ارزګان مجاهد ولس مخته انشاءالله خلاصو
که څه هم د طالبانو حکومت د دې لارې د بیا رغونې او ترمیم لپاره اقدامات پیل کړي خو مسافر او موټر چلوونکي هیله لري چې د دې لارې ترمیم په چټکۍ سره ترسره شي ترڅو د دوی تګ راتګ اسانه او خوندي شي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
روزګان کې بازګران د جوړو څاګانو زیات فعالیت خمن کړی دی د روزګان ولایت د دختې سیمو کروندګربای چې د کندل چوي څاګانو سلور انجا او به یو انج تر کمې شوې دي دا کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې تر زمکې لاندې او به مدیریت کړي نور حل په دې راپور کې
روزګان کې ل ستی او بو سرا سرا د دې ولایت په هره داشته کې زرګونه هکټار زمکه د جوړو څاګانو پر مټ خړو بیږي چې دغه ولایت ځای اوسیدونکو او بزګرانو زیات اندیشمن کړی دی د دشتیز موکو کروندګر وای دی اړ دی چی پر هر لاس چیرې بزمکه باندې ل 1500 څخه بیا 3000 متره استل سو جوړو څاګان څخه وبرو باسي دوی زیاتوی که حکومت د جوړو څاګانو د کیندلو مخنیوي و نکړي او به مدیریت نکړي د غلطه بخلګ ل سختي وچکالی سره مخامخ شي محمد نیم د ورزګان د چوری ولسوالۍ د دشتیز موکو یو کروندګر دی نو موړی وای د چیرو وکلونو په وجدو کې په سیمه کې د استلسو جوړو څاګانو څلور انچو به و یو انچ تر کمې سیوي او زیاتوی کده وو دا ډول کمی دوام پیدا کړي نو لري نه دی چې استلسو څاګان به په بشپړ ډول لو بو تش سي
ورزګان خو پکې ډیر برمه ولسوي دي چې پکې د حساب چیرې بل د پکې برمه به پکې خرابې دي چې هغه ځای وو چې به شل په شل کرسک خو نور برمه و چې پر مخ پاین دا او د مته دا وشتنه لرو چې دا برمه باچنه کنټرول کې بل درو د بیا د کم کړه دانور او بیا د کم کړنی
غلام سخی بیا چې د ورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ وسیدونکو دی وای د یادو جوړو څاګانو لامل په آباد سیمو کې هم د وبو کاچړې رټټه سوي ده او تر څنګه سندونه هم ورسره وچسوي
د وبو کاج هغه درو د شمو سه وزي درو د پداغه خاطر وچ سی په خوا د شل کاله درو نه وچه دي چې د برمې شروع وسبه ټول وطن د برمو په خاطر وچ ولې د وبو وزي په دغه کې وزي وچ کمکس دا وس رو دی وچ او کدا بیا زبر مې بنجسي د وطن خلک باندې کې د اوبو د کاختي اثر وساس
سید رحیم چې د ورزګان ولایت د توري په سیمه کې د اوبو د ویش او کنټرول مشر دی وای حکومت کې د جوړو څاګانو مخونه سي او یادی هم د غاجان بند وتړي ترڅو دغلت د اوبو ساتبیر ترال وړسي
اندم کې یادی برمه باندې کې بل هیڅ خبر پدې کې نه ته دا اگر کوشتونه پروکه د حق باندې د ولې میراب زوم ګوره زیدي پر دې ټول فصل باندې یو خور ورغله شانه داړولې شپانس منه ګوره جواري ماده میراوي وړي دي پر ګرواله باندې دوله شواروزه ده نو وس مش د دولت مخ دا وړو چې یادی هغه جان ته دم کې چوبه ډیر څه ذخیره را وګرځا چې کده د شلو بچ د بیور درا ګرځېدلې وای ګوره زمګ د دوغه ولو یو کال بسیدلې ګوره دوه شواروزه بالا نه نو وس دی باغه تور بلاړې برمه چالان دي داروت خو د چنو سره د چچنی نه نو بچی رجن خو
د اوبو لګول او اوبو د مدیریت د برخی پو انجینر شپولار زومل وای په غیر مسلکی ډول د ژور ساګانو کیندل د ورشتونو او سطحې د اوبو کمښت او د اوبو د ناسم مدیریت هغه څه بي چې د اوبو د کمښت او نشت خطر زیاته ولای سي.
د خبرونه دویم برخه ته راغلی سو تاسو کولی شئ چې مخ خبرونه مو ورې خو ترغي د وړاندې خبرونه د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ لنونه سو شپیتم میلادي کال رئیس هر کال په مختلفو شهرونو او عنوانونو نمانځل کیږي. ساکل د سو جوب زده کړو ته ود ورکول د دواړو خيزو تفاهم او سې لپاره سواد د ورځ شهر بلل شوې دي. یونسکو نن پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې سواد د ټولو لپاره یو بسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له وکمنې دوه رئیس ملیونونه انجونې لسنوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکومت به برخې کړلې شوې دي. د راپور لمخې تازه شمیرې ښیي چې اوس په افغانستان څانګه اتیا سلنه خلک له سواد نه لري پاتې دي. راپورونه وایي چې د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي. په برېټانیا کې افغان ډیپلوماټ چې نو غوړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې پوره د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نو غوښتل شول چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له سفارت نه سو مدمخ کې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د سفارت قونسلي خدمات باطل شول. یادې سرچینې ورچې د برېټانیا د بارنې چارو وزارت ویلي دي چې د سفارت چارې به د طالبانو سازو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. ویل شوی چې دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوی ورځ وخت ورکړي چې له برېټانیا ووځي او یا هم په دغه واد کې پاتې شي. تر اوسه د برېټانیا د بارنې چارو وزارت په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې او په لندن کې د افغانستان سفارت هم تړلې پاتې کیږي او پاړې رسمي څه نه دی ویل شوی. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځ ودونه کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړلې و. طالبانو په غور ولایت کې د درې خزی او سلور نارینه په محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو ستره محکمې د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر پر یوې خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې درې خزو ته له کور د تیښتې په تور او سلور نارینه ته د زنا د تور د سزا ورکړ شوې ده. د طالبانو د حکومت د ستره محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو نه دیش درې وهلې او دوی په درې او دوه نورې هغه په سلور کلونو باندې محکوم کړي دي. له کور په تیښته تورونو خزو څخه هم یوې ته نه دیش دوری او یو کلبان څه زبر کړ شوې ده او د نوري په نهويش درو او سلور میاشني بند محکومي کړې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو په ورور د طالبان لخوا په عامه ځر کې پر خلکو د سزاګانو په لیکول غندلي او د خلکو د بشري حقوقو پر خلاف بلې دي. خو طالبانو په بیلابیل ولایتونو کې پر خلکو په عامه ځر کې د سزاګانو په لیکولو ته دوام ورکړی دی. د فرانسې امنیتي ادارو په ورستیو کې وایي ایرانې جوړه په اروپا کې د یو دنه د وژل لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده. فرانس پریس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې دا دوه تنې د چنارینې عبدالکریم استمیګي او سلور دیش کلندې خزای صبرینا بی او درې دیش کلندې د ساکل د سور په 15مه نیول شوې دي. فرانسې پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غختل چې په فرانسې او جرمني کې سو یو دن وژني او د می په میش کې د پاریس په محکمې که رسمن تورن شول. د دوه دوه کسانو دی ولکې دوه راپور لمړی د پنځمه په ورځ فرانسوي وی پانی کې خبر کړ او دم دی وی پانی د معلوماتو مخې د قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي. او روسي خبر هم د کرکټ لړګره ټاکل شوې ده چې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه په لمړنۍ ټیسټ مسابقه کې له یو بل سره مخامخ شي. د سیالي د افغانستان په قربتوب د هند په ګریډر نویدا لوبغړی کې کیږي. د افغانستان او نیوزیلند لوبډلو تر دې وړاندې په خپل مینس کې ټیسټ سیالي نه ده کړې. افغانستان په تیر نړیوال شلوریز جام کې نیوزیلند ته ماته ورکړه خو دې ته په کتو چې د افغانستان ټیم له د زور لسم څخه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ لوبو ټیمونو په قطار کې راوسته یوازې څو ټیسټ سیالي کړي. نیوزیلند په دې فارمټ کې ډیره تجربه لري. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د افغانستان د مخام په شپږمې بجو پیل شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانګزایم او دا اوم ورځ خبرونه ده. افغانستان او نړۍ کې څه روان دي؟ لومړی به دلته لاند سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونی سیاست کوي، یو یې مخالف لوری بولي او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل. د نورو مسایلو ترڅنګ به آخر کې له دې هم خبر شو چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي. را به شو اولې مسلې ته. د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونی چلند، یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبایوا سره مفصل مجلس کړی، هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوری بللی او همکاري ورسره بنده کړې ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دي، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی، لرسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوي قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمون سره کرخه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای، خدا نه خواسته، خدای مکړه کڅو کوی چا امر بالمعروف نهی عن المنکر مکوي، د حجاب موضوعات پری دی، مونږ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژنو. دا شل کاله مونږ قرباني سره پرور کړی.
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د اولمپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتری نفرا فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بود، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه
بسازم. دا اونید ناروی پلازمین اوسلو کې د افغان خزو په ګډونی و غونډه وشوه. دا ناسه د اوسلو د سولې مرکز په قربتوب وشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغه ډلې فوزیه کوفي خبري وکړي. فوزیه چې د رنګشوي جمهوریت نظام پر مال د پارلمان غړي و او ورسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، پورسته کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړي و او څو میاشتې له طالبانو سره مرکزي جرګي وکړي. دی د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې خزي تعلیم کولای شي، ان ډاکټر راوی هم اخستلای شي، خو د دې خبره چې دا خبرې ټوله دروغ وي.
And then they said yes women can be PhD holders.
هغه ویل چې خزي ډاکټر راوی اخستلای شي، خزي کار کولای شي، صدر زمانی کېدلای شي. دا ټول سب دي چې طالبانو مکتویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل زه افغانستان کې نوملای کاری چې وکړن جونیه له متوسطه او عالی زده کړو محروم کړی.
خودی غونډه ته پلار یو ډل افغان فعالانو بیا د فوزی کوفی پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقد او فعال ده، فوزی کوفی تورن کړ چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق د اعتراض او فوزی کوفی ته د هغې خبرې په خوال رسنیو ډېری منعکس شوې.
با یک تعداد مشکل دارم، میگه که شما طرفدار طالب هستین، لابی طالب هستین، اما خانم میرا رفیق میفهمه که ما کل مبارزه علی طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکی گو چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنې دوه لزده کړو محروم دي، خو ځینې بیا وایي حاضر دي خپل پلرنۍ ټاټوبه پریږ دي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي. فريدي سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی دی.
خپل ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخا پرتلی په اخلی پخلی کې مهارت زیات شوی دی. لاز د کړو راګرځول شوی سوریا خانده د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکي وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سوریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سوریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي او شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشې کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخته لاړ شي یا تعلیم خپل مخته ویسي. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریواله ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحت په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه، هغه هدف چې موږ ته په افغانستان کې چې نه رسېدلی، کسلو د کسلو ته ورته ونه رسېږو، بل هېواد کې نه نه سره خو به ورته نږدې کېږو، ځان به ورسو یو کوشش خو به مونږ په ژوند کې به دا افسوس ارمان خو به مونږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرک، دغه یو قدم یې اخیستی وی، اوس به دې ځای کې نه وم. د دغې پښیمانتیا او د دغې خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم، حداقل حداقل خپل
هدف ته خو نږدې کړم. سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستیم. کلونه کیږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمیر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پوري کوي. له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح ردی مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کیږي چې تلی او خدای یو نیم کال هم ډیر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه، سو په دې خاطر چې وزي نیسي دی اتاق ته چې راغلو وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې اولچا کم کړو، اولچا کې کړلو رای واسل داخل د هغه ته کلانتری ته او ډیر یو په زلالت را واسلو. هغلته مې سو وهلو
شیراز کې اوسېدلم، هلته ونیولم راغلم اردوګا ته، پنځه ورځې مې اردوګا کې تیرې کړلې، نه ډوډۍ مونږ ته صحیح را کړې ده، نه مونږ ته مې ساری وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې، یو کوټه کې اچولې وو بس نو برا سیلې نه ډوډۍ را سیلې مونږ ته.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شوتو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروگرام ته مزه سفی الله ستانګ زه خراغ لاستوین. دا اونۍ تر ټولو بل تاوده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او لجرمنی د زینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونو څیرل او په خوده به لاس پورې کړي او کسان ټپیان شوې دي. دا پیښه په 13 پاریس کې شوې چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان د جنگ په خاطر بندیان کړي او پر ضد جنایي دوسیه اچولي. په جرمنی کې هم د ورته جنگونو خبره په خوال رسنیو کې ښکته پورته کیده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمنی له دغه هیواد 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن وو وېستل. د بشري حقوقو د ځینو مدافعانو لنیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواد افغانستان ته ځینو کډوالو د ایستلو لپاره پریکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
تاسیولی دل چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خوخه يم چې وتوانیدو ل خپل شریکانو سره دا کار تر سره کړو. د جرمنی او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس اژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغه 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایی ډګر کابل ته واستول شول سغزړی مجرمین او داسې کسان په کېشته چې په ډلیز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی وو. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له 2 میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز خو بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخاوني سي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسد الله لودین په جرمني کې د بن شورا غړی او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالې مموزي سره غږیدلی او د کډوالو د استلو د جرمن چارواکو د چلند اړوند ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څل عمل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول. څل عمل دی ولې دوی نتوانېږي چې د کوربا هیواد قوانین مراعات کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هلي او تدیو کریچی جوړیاسي. دا ځوانان یا د لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو سوي دا ډیر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډیر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند، هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخ کې بولای او څه رقم دوی د قانون لارې مخ کې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د وستل چې د جمعې په ورځ باندې شوې دي، دا نوې نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندې دوسیې لري په جرمني کې چې تاسو هم شایدان یاستې چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو. تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پیښې راوسولې په موږ افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څېزلې، نورم څې غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په دوه ایالات کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات او الایتي کاندیدات وو. نو بعضی افغانان چې استلی دوی هم د سیاست قربانی شوي دي، چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دا ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دی؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمنی ته له جرمنی نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل. فکر کوي دا د حل لار ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
مالک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو، یو د جنف کنوانسیون ده، یو په خپل دننه د یو ملک قانون ده. نو د جنف کنوانسیون له 1949 نه هغه ده بیا په دې کې نو تغیرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع شوه دا د جنف کنوانسیون له هغه نه ده، خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک هغه قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه خیسته، دوی داسې اجازه یې نه. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایاتو باندې ونه سي، کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې خپل خلک آرام کړي؟ دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر ضد دي، او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیات رای ترلاسه کړي، اتاله ډیر فیصد نه دوی رای زیات کړي. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپل جرمنان یا دا په خپل د نیمون خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان اوباسي او خپل خلک هم په آرامه کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښه چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړۍ باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاصې کړۍ یا خاصې ډلې وي چې وغوړي افغانان په لوی لاس دغه پیښه ښکیل کړي، او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومو ډلو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمېر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالی ته لاس پوری کی او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کی؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړو که جرمني ته راغلو، د دې له فامیلې سره یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه 2004 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې به دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به د څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترکیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا قانون، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکش چې دي هماغه دي، نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې دلته دوه قانون دی، یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلق وهي یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې په جرمني کې زه ځوانه کړم. دغه څه چې سبب یې وګرځي چې افغانان وایسو او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي، ولی چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افهم عمومي کړی ده او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته بلکې ډېر خلک راننوته اوس نه لکه چلفسا په اڅه چې دی هغه ساتي او هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې په راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوی نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي، په کوم دلیل باندې ایستلی سي او ولې باسي، دې باید مونږ پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې ایستل سول دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنبان خرابه کړي، نه ورته پولیس خرابه کړي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې سونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې په یو چیرته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرم لږ پراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ده هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري دوی له ډېر کلونو نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، تکه پیسې هم نه لري. جرمني کې مجبور چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځیدو چې خلک المانان په دې باندې ډیره ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک مو ته دلته را نه نیسئ، موږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دوی هم یو لار ورته پیدا کړه چې کرا کرا دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم ورته کوي چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو ته څه ویل کېږي نه، نو تاسو جرمني نه ایستل کېږي بیرته افغانستان ته لیدل کېږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو پیښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویره شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې د لوی بریټ لدی سره هم مهاله شوې چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم خنډ دي. د ولودیمیر زیلنسکي د کابینې زینو غړو استعفا وکړي یا لدند غوښه شوي. لړلې د بهرنۍ چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنۍ چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنۍ سیاست سمبالو استعفا کړي او پارلمان هم تصویب کړي. لا غي سربیره د ستراتیژیکو صنایعو طبي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفا وکړي یا غوښه کړي شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولودیمیر زیلنسکي ویلي اوکراین نوې انرژي ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بې دریغه په دغه یوات خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي، د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوید زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی، د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغه لوبې محرومه شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپانی راډیوګانو سره زر تر لاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي پاړې دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغه راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پورا یو میاشت لستړیا غاللو ورسته د زړو رادیوګانو له ماشينونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
مېشت کی تقریبا یو نیم سل ګرام دونه زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نیو ماڈل شی کی دا دونی پیدمن نه دی هغه نیو ماڈل شان سی دی هغه ډیر کمزوری دی مثلا دا زر نسته پکشه
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیو غانو کې زیاته اندازه سره زر مندل کیږي
چیزی کې جنسای برقی باشه مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه علق فلق و سامان جاپانی شما میفهمیم که روز به روز به بازار کم بشه چینایی زیاد شده چینایی که اصلا تلا نداره
د کندهار خلق له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټول را بیلول ورسته هغه په دودیز ډول ویل کوي بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر استلې شي دا سینه چې نور رادیوګانو تمام پیچ کښونه نیولې وي پام دې سره پروګرام پای ته رسو
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کته
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته